په پښتونخوا کې د ماسپخین څلور بجې شوې دي. زه شاهین بنیریم او تاسو ته د خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه تر راپورونو تبصرې وړاندې کوو. کولومبي د فرهند اسد نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د روان ګل ورځې نه بعد د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خپلو سیمو ته استنول پیلوي او د چک جمهوریت حکومت د کورونا وایرس له وجې دغه هیواد ته د بهرنیانو په ورتګ بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. پاکستان د ګل دورسنه دراتلونکو دوه اونۍ لپاره پر مغربي پوله له ایران او افغانستان سره د سرحدي سیمو د تړلو فیصله کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره د کمی سلامتیا کمیټې تر غونډې وروسته د روغتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا خبريالانو ته وویل چې اواز د لاهور، اسلام آباد او کراچۍ هوایي میدانونو بعد بین الاقوامي پروازونو پر وړاندې خلاص وي.
د ایران او افغانستان سره مغربي پوله په مکمل توګه تړل کیږي او په دې دوه اونو کې به موږ په دغه لارو د سکرینینګ نظام مضبوطوو. په پاکستان کې به یوازې د لاهور، کراچۍ او اسلام آباد هوایي ډګرونه د نړیوال تګ راتګ لپاره کارول کیږي.
بلخوا د پاکستان سپر لیگ د پاتې میچونو په خالی لوبغالو کې د کولو فیصله شوه. په شادي حالونو کې پرودونو هم پابندي لګول شوه او سینماګانې به هم بندي وي. ظفر مرزا وویل د تازه معلوماتو سره سم په پاکستان کې د کورونا وایرس ته اتیشتو کیسونو پخلی شوه دي. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر هم پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بورډ امتحانونه هم ځنډول شوي دي او زده کوونکو ته د هاسټلو د خالی کولو ویل شوي. د مارچ پر 14 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن دونه د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي تګلارو نیوکه کړې دي. د اپوزیشن غړو اویل حکومت ته وایرس مخنیوي لپاره سم اقدامات نه دي کړي. د مسلم لیگ نون یو مشر شاید خاقان عباسی اویل یوازې په سند او بلوچستان کې د وایرس ته مخنیوي لپاره ګامونه پورته شوي دي، خو په نورو صوبو او وفاق کې په کامی پالیسی نه لیدل کیږي. خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود اویل حکومت پر حالاتو خبر دی او ضروري ګامونه پورته کوي. د بلوچستان د سرحدي علاقې تفتان څخه د 2000 نه زیاتو زائرینو د کورونا وایرس ته مخنیوي په مقصد په قرنټین کې د وخت پوره کېدو وروسته صوبایي حکومت د لیویزو سرحدي عسکرو په سارنه کې د 500 گاډو په یو قافله کې خپل صوبو ته روان کړ چې تم د نن ماخام خپل سیمه ته ورسیږي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال ریډیو ته وویل چې په دغو کې سبان دي 400 زائرین داسې وو چې د کوټې او بلوچستان د نورو سیمو نه وو. د صوبایي د صحت چارواکو ویلي تر اوسه دوی د 2000 سانو ټیسټونه کړی دي چې پکې یو ماشوم ته د کورونا وایرس تصدیق شوې ده. بلخوا د بلوچستان د های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل ویلي د مقدمو د اوریدنې پر وخت په قیدیان نه حاضرېږي او یوازې د دوی وکیلان به عدالتونو ته ورځي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وای چې د روانې میاشتې د 14 نه بعد د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خپلو سیمو ته ستنول پیلوي. د دغه ادارې تر مخه به په لومړۍ مرحله کې د ماچیسو سیمې 400 نوي کورنۍ ستنولی شي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ نن مشال رادیو ته وویل چې هر ورځ به تر 150 پورې کورنۍ ستنولی شي.
دا به میژ انشاءالله واپس لږی د پاکه خیل د ټډی پی سکیم سره د دې پوره د واپسۍ مرکز سره انتظامات شوې دي. رجسٹریشن به شي لازر ریپی د ترانسپورټیشن او 25000 ریپی ریټرن کیش ګرانټ دا امداد به ور سره شي.
د بنو په بکاخلو کیمپ کې د میرامشاه د ماچې سوسیدون کې چې د زربیازه په پوزي عملیاتو کې بیکوره شوې دي. لمشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د دوی کلی او کورونه هم ړنګ شوې دي او باید حکومت یې د سیمې د بیا رغونې کارونو ته پوره پام وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د مارچ پر 14 د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مدني فعال ادریس خټک تر خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. په اسلام آباد کې د ایچ آر سی پی یو چارواکي محمد آصف پرون مشال ریډیو ته وویل د 122 ورځو راهیسې د ادریس خټک د رکنشته کورنۍ غوښتنه کوي چې پیدا دي کړل شي او په غیر قانوني کار کې لاس لري نو عدالت ته دی حاضر کړل شي.
122 ورځې وشولې چې په ساده جامو کې درې څلور کسانو نوموړی لزان سره په زور بولې. ادریس خټک د کورنۍ غړي دا غوښتنه کوي چې حکومت دې نوموړی را پیدا کړي او که څه قسمه غیر قانوني کارونو کې ککړ وي نو پر ضد دې مقدمه درج کول وروسته عدالت ته دې وړاندې کړي.
د مظاهره ګډونوالو غوښتنه وکړه چې که ادریس خټک د امنیتي ځواکونو سره وینو عدالت ته دې حاضر کړي او که یې نه وي نیولی نو باید د هغه تښتونکي معلوم کړي. ادریس خټک د تیر کال د نومبر په 14مه له اسلام آباد د نوخار پر لاره له موټره نامعلومو کسانو له ځان سره بوتلو، له هغې وروسته غیب دی. تاسو مشال راډیو ته غوږی. د چک جمهوریت حکومت د دوایانو، د خوراکي توکو، د دوکانونو نه علاوه د نورو ټولو دوکانونو تر لسو ورځو پورې د بندولو امر کړی دی. دا فیصله له نن سهار نه عملي شوه. د دغه اعلان تر مخه په چک جمهوریت کې به ټول رستورانونه هم د راروانو لسو ورځو لپاره بند وي. دا له هغې وروسته دا چې وزیر اعظم اندری بابیش چې وړاندې په هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړی و او ټول سکولونه او ورزشي ځایونه یې بند کړي دي، ویلي دي چې د چک ولس او په دغه هیواد کې د مستقل اوسېدو اسناد لرونکي به نشي کولی چې په دې حالاتو کې بهر سفر وکړي. د چک چارواکو دغه هیواد ته د خلکو په داخلېدو هم بندیز لګولی دی او یوازې د چک قانوني اسناد لرونکي د ورتګ اجازت لري. د چک ګاونډي هیوادونو سلوواکیا او پولینډ هم د بهرنیو خلکو لپاره خپلې پولې تړلې دي. په چک جمهوریت کې په 150 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی خو څوک ترې مړ شوي نه دي. او بل خبر دا چې د کورونا وایرس په اړه دوه ګوندیزه قانوني مسوده د امریکا استازو جرګې په یو وخت لو منظوره کړې ده. دغه بل د ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د مرستې په اړه دی. دغه قانوني مسوده ښایي د قانون شکل خپل کړي، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بل د منظورې اشاره ورکړې ده. مخکې ولسمشر ټرمپ دغه بل تنقید کړی و. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو ورده چې فرخند اسد وړاندې کول او راځو زموږ ډومبي راپور ته. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې په بیړنۍ غونډه کې له ایران او افغانستان سره د خپلو پولو تړلو فیصله شوې ده. د دې ترڅنګ د نړیوالو پروازونو پر وړاندې به یوازې د لاهور، اسلام آباد او کراچۍ هوایی میدانونه فعال وي او نور هوایی ډګرونه به تړلي پراته وي. تفصیل غلام غوس راکوي.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د قومي سلامتۍ د غونډې وروسته د روغتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا په خبري کانفرنس کې وویل چې په مغربي پوله د ایران او افغانستان سره د تګ راتګ د ټولو لارو د تړلو فیصله شوې ده او د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد نه علاوه نور هوایی ډګرونه هم د الوتکو د تګ راتګ لپاره تړل شوي دي.
کہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس بارڈر کو ہم کمپلیٹلی سیز کر رہے ہیں، کلوز کر رہے ہیں.
دا ایران او افغانستان سرا مغربی پولا پا مکمل توگا تڑل کی گی او پا مغربی پولا با دا دو اونو پوری حس رقم تک راتک نکی گی او په دې دو اونو کی با مونگ پا دغا لارو دا سکریننگ نظام مضبوطو. په پاکستان کې به یوازې د لاهور، کراچۍ او اسلام آباد هوایی ډګرونه د نړیوال تګ راتګ لپاره کارول کیږي.
لاهور، کراچۍ او اسلام آباد ان تین ایئرپورټس کې اوپر صرف انٹرنیشنل ایئر ٹریول ممکن ہوگا، باقی تمام ایئرپورٹس کو انٹرنیشنل فلائٹس کی ارائیول کے لیے بند کیا جا رہا ہے.
ڈاکٹر ظفر مرزا په خبری کانفرنس کې وویل چې په ټول هیواد کې د دریو اونو لپاره د ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو د تړلو هم فیصله شوې ده او د 3 مارچ د پاکستان د ورځې په مناسبت د پریډ د لوی غونډې ترڅنګ په نورو ولسی غونډو هم بندیز لګولې شوې ده.
تو تمام بڑے جو عوامی اجتماعات ہیں ان کو بین کیا جا رہا ہے.
اب ټولو لویو ولسی غونډو د بندیز لګولو فیصله شوې ده. د پی ایس ایل ټول پاتې میچونه به اوس په خالي گراوندونو کې ترسره کیږي. لندن څخه په شادي هالونو کې د ودونو په پروګرامونو بندیز لګول شوی. په سینماګانو کې په فلمونو هم بندیز لګول شوی دی. مذهبي غونډې یو حساسه مسله ده او د مذهبي امور وفاقي وزیر او د اسلامي نظریاتي کونسل مشر به د مذهبي مشرانو سره په دغه لړ کې مشاورت کوي. بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا د تعلیمي ادارو د تړلو د پیسلو وروستو د بورډ امتحانونه هم ځنډولې شوي دي.
پبلک پرایویټ هاسټل چې څومره دي هغه به بند کول شي. دغه وجوهات دا دي چې دا په څه طریقې وي چې مونږ دا چې کوم کرونا وایرس وبا راغلی چې دا مونږ په څه طریقې باندې فوري طور باندې کنټرول کړو، چې کوم د بورډ امتحانات فوري طور باندې مونږ ملتوي کړی دي.
د صحت لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر ظفر میرزا په وینا په پاکستان کې د وروستي معلوماتو تر مخه په 28 کسانو کې د کرونا وایرس د موندلو پخله شوې ده.
غلام غوس راپور راکوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د کرونا وایرس د مخنیوي لړ کې پر حکومتي اقداماتو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ستګلاره نه ده جوړه کړې. بل پلا حکومتي غړي ادعا کوي چې دوی د دغې د مخنیوي لپاره بیلابل اقدامات اغستی دي. وزیر اعظم د قومي سلامتۍ د کمیټې بیړنې غونډه هم راغوښتې وه. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې پورس د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت ټکونه وکړه چې پاکستان کې کرونا وایرس خور شوی او حکومت تر دې دمه هیڅ اقدامات نه دي کړي. د غړیو په وینا چې یوازې سند او بلوچستان په خپلو صوبو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره اقدامات کوي خو په نورو صوبو او وفاقي کچا هیڅ قومي پالیسي په نظر نه دراغلي. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ شهید حقان عباسی په دې اړه وی دی وی د بد مرغ سکامی پالیسی تر دې دمه په نظر نه دراغلی. صبح سنا سکوی سن صبح سکار کړي دی او بلوچستان سکار کړي خو بل ځای سو کوشش په نظر نه راځي. دا یو داسي مسله ده چې ټول دنیاي بند کړي. امریکای او یورپ پروازونه بند شوی کارګوګانی بندي شوی دی او په ټول دنیا کې بحران دی. دلته هغه کار په نظر نه راځي چې کوم په کار وو. تاسو دا پارلیمان وګورئ مشترکه غونډه په دې باندې په کار وا چې موږ به څنګه د دې مقابله کوو. دا به اقتصاد لاندې راولي او پولیس برا گیر کړی. دا یو داسي ایمرجنسی ده چې په کومه موږ له یوازې د تشویش څرګندونه نه ده پکار بلکې موږ له به عملی اقدامات کول پکار دي. همدارنګ د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم په دې اړه وی دی وی د علاج پته نشته. واکسین نه دي تیار شوی. هغه مخنیوي هم نشته. څنګه چې موږ په ریاست کې بیړني حالت اعلان ول او پولیس کې د پوهاوی خورولو کوشش کول پکار وو خو شاید په هغه کې موږ ناکام شوي یو. موږ دا پټو او وایو چې هیڅ نه دي شوی. دا په داسې حال کې ده چې هم د جمعې په ورځ د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي سیکورټي غونډه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه. بل پلو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د اپوزیشن په جواب کې وویل حکومت د دې مسلې نه په خشن خبر دی او پر ضد یې ګامونه هم پورته کوي. دی وی پټول ایئرپورټونو چې سکریننګ شوی دی او تقریبا د لسو لکو پورې د خلکو مو په ایئرپورټونو سکریننګ کړی دی او د دې نه سربیره چرته چې کوم مشکوک کیس مخې ته راغلی هلته مو د نور تحقیق لپاره هغه په اسپتال کې داخل کړی. په بیلابیلو اسپتالونو کې د تشخیص کیټونه پراته دي. نو داسې نه ده چې معزز غړی څنګه وایي چې حکومت سره د دې فکر نشته. حکومت د حالاتو نه پوره پوره خبر دی او د هغې پوره پوره جاج اخلي
اور اس کو پوری طرح جانچ پڑتال کر رہی ہے.
روان کال د جنوری په میاش کې په چین کې کرونا نومې وایرس سر راپورته کړی وو او د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه د دې وایرس له کبله په ټوله دنیا کې تر دې دمه د 3500 نه زیات خلک مړه شوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوس ورځو بلوچستان ته چرته چې په تپتان کې د 2000 زیاتو زائرینو په کورنټاین کې وخت پوره شوی دی او حکومت دوی خپلو کورونو ته استولی دی. بلپلا د بلوچستان حکومت نه یوازې د کویټې لوی سرکاري دفتر ته د عامو خلکو پر ورتګ بندیز لګولی دی بلکې د لسو کسانو څخه د زیاتو پر یو ځای کېدو هم بندیزونه لګولی دي. نور حال د کویټ نه د مشال ریډیو خبریال راکړي.
د بلوچستان په سرحدي علاقې تفتان کې د 2000 څخه د زیاتو زائرینو په کورنټاین کې د خپل وخت پوره کړی او وروسته د بلوچستان حکومت د لیویزو او سرحدي عسکرو په سخته څارنه کې د 50 موټران په یو قافله کې دغه زائرین د خپلو صوبو په لور روان کړي دي کوم چې به نن ماښام خپلو کورو ته رسیږي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی او مشال لیډو ته وویل چې په دوی کې څه د پاسه 400 زائرین داسې وو چې د هغو تعلق د کوټې او د بلوچستان د نورو برخو سره دی کوم چې تیر شپه و کوټ ته رسیدلی دي.
هغه کسان چې 1 مارچ دوی ایران بارډر کراس کړی وو او پاکستان هاوس زموږ کم کوارنټین سینټر کې دی اسارت کې دوی ته ځای ورکول شوی او دوی سوال له شپې ته مکمل شو. دوی مکمل سکریننګ وو شو سکریننګ بعد سرټیفیکټ ریشو شو او بیا په 15 سو کې دا ګرځم مشترک شنه وسلو په دې کې 1400 کسان دوی له تعلق د بلوچستان سره دوی خپل د کوټه خلک په دې کې جات دي دوی خپل کورو ته ځي نور چې دی موږ خپل صوبو ته ورواستوي.
بل خو ته په بلوچستان کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې تر دمګړی پورې په صوبه کې د کرونا د وایرس څخه د 10 کسانو د وینو نمونې اخیستل شوی دی. په هغه کې یو ماشوم د کرونا ښکار شوی دی او 40 کسان داسې دي چې په هغه کې کرونا وایرس نه ښکار شوی. البته د 14 کسانو د وینې نتیجه لا نه راغله. هلته په تفتان کې چارواکو ویلي دي چې تر پرون ورځې پورې د ایران څخه او پاکستان ته د راداخل شوو کسانو شمېره 5,909 ته رسیدلې ده. په دوی کې 4,155 کورنټاین کړل شوي دي او د هغه ځای سره چې په غلا کم کسان تللي او په هغو کې 120 د ګرېدو وروسته د کوچ په ازارګنجي کې بیرته کورنټاین کړل شوي دي. بل خواته د بلوچستان حکومت د کرونا وایرس څخه په خلکو کې د پوهنې کمپاین د پیل کولو پریکړه کړې ده. په کوټه کې چارواکو وینا چې هر ورځ به د 3,00,000 څخه زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس او د هغه څخه د خوندي کېدو په اړه تربیه ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره د صوبې و ټولو کمشنرانو او ډیپټي کمشنرانو ته امر شوی دی چې هغه دې په عاجله توګه د خپلو ولسوالیو په مرکزي اسپتالو کې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره په 50 کټانو باندې جلا جلا واډونه یا مرکزونه جوړ کړي. دغه ډول حکومت د کوټ په سیول سیکریټریټ کې د ملازمینو په چاپه د نور کسانو په ورتګ هم بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ نه یوازې په جیلو کې د قیدیانو سره د دوی د خپلوانو ملاقات بند کړی دی، بلکې په اسپتالو کې هم د مریضانو سره یوازې د یو کس د پاتې کېدو اجازه ورکړې ده. په کوټه کې د کورنۍ چارو د وزارت له لوري تېر شپه په ناوخته یو اعلان کې ویل شوی دی چې د کوټ په ګډون په ټول صوبه کې به د نن څخه د 5,400 لګیږي، د کوم له مخه چې به د 10,000 څخه زیات کسان پر یو ځای نسي راغونډېدلی. دغه حکم به پر جلسو، مظاهرو، مارکیټو او هوټلانو باندې هم نافذ وي. د دې ترڅنګ به په لویه کچه د ودو، غونډو، لوبو او کانفرنسو اجازه هم نه وي.
زمان نوم ڈاکٹر عبدالقدوس تے کرونا وائرس وائی دزان صفائی کولو وسرا دا ماحول صفائی دا آیو ماسک ملاوے گی مرے خارش نظام ساتھی ملگے لگے اوبر سات پسات یو وڑا پونی کے اوبر سے خستل پکار دی چا آل دسری ہمیشہ دا پار نون دی علا سنک پارا پسا بون ملی دی انزل پکار دی لگ گرم اوبر سرا بل چرائی لیٹرین لزے ڈوڈینا اڑونا پس اڑونا مخ کے دا لسنا ویزل پکار دی خپل ماحول چا صفا ساتو سپرے میرے واقع کہو دا گن من پخ پس سعیز ہے ساتو نیو دا دینا نور بیماروں نے ہمیں پامن کیوں
پروند پخوانی فاٹا خاصدار او لویز واک د جمرود په باب خیبر کې احتجاجي کیمپ لګول دي. دوی وایي د خیبر پختونخوا د خاصدار فورس لویز فورس اکټ ختمولو باور دی ورکړل شي او د پولیسو د 2018 اکټ لاندې دوی ته د پولیسو په شان مراعات ورکړل شي او په پولیسو کې دي شامل کړل شي. په دغه اړه باندې تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
باب خیبر کې د احتجاج په توګه ناست د پخوانی فاټا خاصدار او لیوی ځواک کسان وایي تیر کال په ستمبر کې د خیبر پختونخوا خاصدار فورس او لیویز فورس اکټ 2019 په ذریعه ترې د پولیسو حیثیت بیرته واخیستل شو او اوس په دې روان کال کې د فبروري په میاشت کې یو ځل بیا د کورنو او قبایلي چارو محکمې د یو نوي نوټیفیکیشن لاندې د خاصدارو او لیویزو په پولیسو کی په مرحله وار توګه د ورګډولو عمل پیل کړای خودی پر باور نکا. د پخوانی فاټا د خاصدار او لیوی ځواک د کمیټې چیرمن سید جلال مشال ریډیو ته وای چې د فاټا ټوله یعنی 28,000 نفر دی په یو ځای په پولیسو کې شامل کړل شي.
تخپوزات دې مونږ سره دا وعده کړی و چې 28,000 به یو نوټیفیکیشن فردن فردن باندې وي ټوټل به وکي او ورسره ورسره چې د کوم نوټیفیکیشن سینیارٹی خراب کی یما ٹرمینیٹ کی یما دا نکارے نہ اوباسی کبھی دا پولیس رول پہ ما لاگو شی جملہ ور سر زیات ہے کہ نو چکم دا کی پی دا پولیس مراتی اب ما ہم وی دا شہید پہ کج دا لیوی او دا خسادار 30,00,000 روپے دا او دا پولیس 1,00,000,000 دے نو اس پورا ما تا دا جواب نہ سملا جما تک پہ کج دا پولیس ملاوی گے او کدا خسادار ملاوی گے او زما د شهدا وکینسه خالی دی غي بچان نه په بردی کیږي.
د ممندو پشمګل وای د بندوبستی زلو د پولیسو برابر حیثیت ورکړل شي او یا د پخپل پخوانی حالت کې پرې خودل شي.
یاره مونږ خو دې وس وخت هیڅ نه دی جوړ کړی نه غزاړه کې پرې خودو نه نوي ته دغه کړو اسې پرې منځو معنا کې باندې نیولې یو نه چې پولیس کار را نخلي د پولیس چې سمرات یا براله ټول لا کوي پولیس کوي به مې او چې پولیس کوي مې نه کنه نو مخه خپل پخوانی کمزور سیستم چې یو کنه هغه خپل سیستم ته بیا غواړم بایس نو کاتې جانډام ورکړې دا پاغي درا سلاړ شي.
د خیبر جانګیر پردای وای مونږ سره دا وعده شوی و چې د ډی پی او نلاند کسان به ټول دا غزلی ځای خلک وي خو وس د دغه وعده نه هم سرغړونه روانه ده او د لاند رنګ کسان هم غیر مقامی را لګل کیږي.
بدا باندې مونږ سره متفق شوی چې د ډی پی او نه لاندې وي چې کوم دی دلته هیڅ حکم نه رادرومي بهر نه پوښوي پولیس یا بل بس یو صرف ډی پی او وي هغه دوی چې کوم دی کنه بار بار چې کوم دی کنه دغه مایده خلاف ورزی کوي او بار بار چې کوم دی کنه دوی چې کوم دی د مایده ماته کړی دا پوښوله او دلته چې کوم دی کنه ټوله فاټه ته چې کوم دی ډیره پریشانی ده او ډیر تکلیف ده.
په سنټ کې د قبایلی او سرحدي امورو قائمه کمیټه چیرمن تاج محمد پردی په باب خیبر کې دغه ناستي دوره کړي او هلته ویلي چې د پخواني فاټه خاصدار او لیوی زوا کسانو جایز غوښتنو لپاره به په پارلیمان کې غږ پورته کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مورده اوس راځو د افغانستان چارو ته د سیاسي او سیمهیزو چارو په اپراساب خټک د ولسمشر اشرف غنی د لوړې په دستوره کې د ګډون وروستو پاکستان ته راستون شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې روانې دي. ما د نوموړي سره دغه سفر په اړه خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې کابل ته د خپل سفر پر مهال یې څه ولیدل او د سولې په اړه څه هیلې لري. نوموړی وایي
او افغانستان کې ډیرو دوستانو سره د لیدو موقع را ته ملو شوی او خصوصا د افغانستان ځوانانو جذبې مولی دي او ډیر په دې خبر مزور ډاډه شو چې ځوانان راپورته شوي دي او امن او د افغانستان د سوکالۍ او آبادۍ لپاره املا تړلې ده. نو په دې ډاډ ګیره نه راسره پیدا شوه او د ارزه یک چې کوم اوسنی حالات دي هغه مونږ ولیدو.
اوسنی حالات د جیتا سو خبرو وکړو نو حالات ستاسو په نظر باندې کم خو روان دي؟ افغانستان کې چې د امن کم خوب دي آیا د دغه رښتیا کېدو طرف تر روان دي او کنه نور انتشار او بیقراری تر روان دي؟
ارزه چې افغانستان کې خودي خلکو مطلق اکثریت امن غواړي او امن په حق کې څوک چې جنگ کوي د افغانستان خلک د هغه خلاف دي او خلک دې خبرو تر مذاکراتو په حق کې دي. خدا دا چې دا خبره باندې خلکو سره تشویش تا چې دا د امریکې او د طالبانو چې کوم مذاکرات په دوه حق وشو د مذاکراتو کې زیاتره توجه په دې و چې امریکایان څنګه خپل فوج وباسي خو هغه نه روسو چې سکیږي په هغه باندې یعنی زیاتره توجه نشته دې کې خلکو سره تشویش ده چې افغان کې حقیقت ووایي نو پرمپی ځلې په صحیح بانو کې جمهوریت طریقې سره آئین جوړ شوی دی او خیا بد کمزور یا طاقتور خو یو نظام جرمن سره غل دی ریاستي نظام من سره غل دی نو کدی ریاستي نظام سره خلک یو ځای کیږي او روغی جوړ کیږي نو خوشحالي کی لکه دینه مخکې چې انجینر ګلبدین حکمتیار او دغه ډله په دې نظام شامل شو او غوړ انتخاباتو کې برخه اخلي نو دغه څه سزته خوشاله دی. خدای دې چې دا نظام څوک ختمول غواړي نو دا به تشویش خبر ده ځکه چې دا بو امن تلارا نبیای او دا بو خپل د افغانستان او د ټول سیمه لپاره یو لوی کشاله یا مشکلات جوړی نو خلکو سره د پدیر تشویش دی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کوم خبرې وشوې بیا د کوم لوازنامه وشوه د دې تاسو په کوم نظر باندې ګوري د کې د امن او د روغ جوړې سم امکانات دي؟
د کې د امن روغ جوړې خبرې خو دې موعده کې نشته ګنده خو د امریکای د وټلو بارکه ده او دا دی امن جوړي خبرې خو زبل مرحله را چې خدای په خیر سره راوړي په خیر سره تیر کی چې هغه د افغانانو منځ کې مذاکرات دي. خبره دا شته چې طالبانو چې کوم نظام او اخو نظام نو اخو هغه په زور قبضه کړی و او تاسو ولیدل چې هغه قبضه نه پسې څنګه ترګری راغله او څنګه چې ټول دا ټول دنیا جنگ افغانستان ته راوړو. نو خلک خو نه غواړي چې هغه سویتلته بیرته لاړ شي. افغانستان دې منځ کې مزل کړی دی، مخکې لاړ دی، افغانستان کې ښځو خپل حقوق ترلاسه کړي دي، پارلیمان جوړ شوی دی، سیول سوسایټي بدري ټولنه جوړه شوې ده، تاسو وګورئ هغلته کې یونیورسټیانې دي، مطبوعات دي، 50 ټلویزیون چینل دي. دا ټولې خبرې یو نوی حقیقت دی. دا افغانستان هغه نه چې 1970 یا 1990 کلونو کې و چې طالبان کله راپورته شو، او طالبانو هیڅ داسې علامه نه ده ښکاره کړې چې هغوی په خپلو پخواني خبرو ستوبانه دي او یا اصلاح کړې ده یا بد نوي حالاتو سره سمون پیدا کوي. او هغې زیات زور په ټوپک دی، په وسلې دی، په تشدد دی. تاسو وګورئ اوسه پورې هغوی جنگ بندولو ته غاره نه کېدي. نو اخر دا خبره ترې به څنګه کامیابېږي چې کوم ځای کې اخره پورې په جنگ باندې سړی سړی کوي؟ په کار دا و چې دوی اول دزبندي کړې وي او دا نور خبرې بیا کولې. نو دې پر باندې یقینا خلکو سره تشویش دی.
او افغانستان کې چې د بیرونی مداخلت خبرې کیږي، خو موږ په کابل کې وکړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی د لوړې دو جدا جدا دستوري وکړې او خپل منځ کې اختلاف دی، دې باندې تاسو ته تبصره کوئ؟
ارزه ده چې مداخلت خو بیرونی شته، مونږ خو دا خبره دلته مشه کړې ده، پاکستان کې هم چې کلی یو یا پارلیمان کې هم کړې، بهر هم خبره دلته کې چې پاکستان کې کمې یا دی اډی دی یا مثلا طالبان دی ځکه جنگ کوي یا نور خلک دلته نه افغانستان کې جنگ کوي، نو په کار ده چې پاکستان هم دا فیصله وکړي چې دا به تر څو پوري وي. او پخوانه پخوام غلط وو، او دا خو چې څومره وخت تیری کې دا نورم یعنی چې کله په افغانستان غیر مقیم خو بیا خو نورم بله خبره ثابتېږي. نو یو خدای ده چې په دې باندې هم خبرې پکار دي چې دا په دوحه کې په دې باندې خبرې نه دي شوې. دې نه بغیر یعنی دا په افغانستان په جنگ کې یو اهم عامل و. دویمه خبره دا چې دا لوړې خبره ده، لوړې خو زما خیال ده چې هغلته کې ادارې دي، د افغانستان ریاستي ادارې دي، آئینې دي. تاسو وګورئ یو خو سیاسي خبرې دي چې فرقه څوک هر ځای کې ودرېږي چې ځال فخلم، خو یو دا ده چې هغه ځای کې چې آئین مطابق یا د هغه ځای چې کوم نظام دی هغې مطابق هغه ځای کې مثلا قضا ده یعنی جوډیشری یا د عدلیه چې ورته مونږ وایو یا نورې ادارې دي، پارلیمان دی، نو چې هغې کومې خواته ریاستي ادارې ولاړې وي نو هغه به خبره به ټیک وي. ځکه مونږ د افراد مهم نه دي مونږ لپاره چې الف یا بی عجیب، مګر د نظام د آئین قانون مطابق خبره خو زما خیال دی چې هغه څرګنده وه.
د سیاسي او سیمې د چارو په افراسیاب خټکو چې موږ سره خبرې کولې، اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیزې خبرونې د سولې په لور. په دغه خبرونه کې د افغان سولې بهیر په اړه بحث شوې دی. بشیر ګواښ وړاندې کوي، دغه نروستو به زمونږ دویمه ونیزې خبرونه اوري جمهوري غږونه. نو راځي چې وورو لومبه د سولې په لور.
د سولې پر لور
امریکی د طالبان سره د فروری د میاشتې په 9 د سولې یو تړون وکړ. د لوزنامې په افغانستان کې د جګړو ختمولو هیلې زیاتې کړې دي. نن د سولې په لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر ګواخم، هرکلی مکوم. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تر مخه به ټول 15,000 امریکایي ځواکونه په مرحله وار شکل له افغانستانه وځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې وروسته په وایټ هاوس کې د یوې خبري غونډې په مهال ویلي چې د دې ځواکونو وتل به سمدستي پیل شي. هغه زیاته کړه که طالبان خپلو وعدو ته ژمن پاتې شي نو جګړه به پای ته ورسیږي. زه به د طالبانو مشرانو سره په نږدې راتلونکي کې ملاقات کوم. ډیره هیله لرم چې دوی کومې خبرې کړي دي هغه به عملي کوي. دوی به ترهګر وژني، دوی به بد خلک وژني، دوی به دا جنگ جاری ساتي. امریکی په 2001 کال کې تر هغه وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ چې طالبانو د القاعده ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن له ورکولو انکار وکړ. اسامه هغه وخت په افغانستان کې وو او پر نیویارک د هغو بریدونو ذمواري اخیستې وه چې نږدې 3,000 امریکایان یې ووژل. نوموړی وروسته د امریکایانو په پټو عملیاتو کې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو. تاسو له مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه اورئ. زمو کوربه بشیر ګواخم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ
د لوزنامه هرکلی کوي، خو د دغو دواړو ترمن د شوي تړون له مخې هغه 15,000 بندیان نشي پرېښودل کېدلی چې د افغان حکومت سره دي. د امریکایانو او طالبان ترمنځ په لوزنامه کې راغلي چې افغان حکومت به طالبان سره د مارچ په 10 خبرې پیل کړي، خو تر هغې مخکې باید 15,000 طالب وسلوال له زندانونو خوشې کړي. طالبانو وعده کړی چې دوی به خپله ولکه کې موجود زر افغانان د دې په بدل کې پرېږدي. ولسمشر غنی د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د 15,000 بندیانو د خوشی کولو په اړه هیڅ لوزنامه نشته. موږ دا خبره بیا بیا امریکایانو ته په واضح ډول کړې ده. لمونږ دا غوښتنه شوې او د مذاکراتو برخه کېدل شي، خو د مذاکراتو د پیلولو شرط د شي کېدل. دا ځل د ښه نیت ښودل مطرح نه دي. زموږ ولس باید پوه شي چې کوم خلک خوشی کیږي. آیا هغوی خو به بیرته د دې ولس خلاف جګړه نه پیلوي، ټوپک خو به نه راخلي؟ سوله په لور خبرونه کې موزه کوربا بشیر غواخم. د افغانستان حکومت د طالبانو بندیانو په اړه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر روسته څرګندونه غندلې دي. شاه محمود قریشی د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې د افغانستان له ولسمشر څخه هیله کړې و چې د خپل هیواد د ګټو په خاطر دي د امریکا او طالبانو د تړون په اساس طالب بندیان خوشي کړي. خو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 3 ویل په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت ته یو اعتراضیه یا دخت سپارل دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شاه محمود قریشي خبرې غیر ذمہواره او د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله ده چې باید تکراری نه کی. ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 3 په جلال آباد کې پر طالبان غږ وکړ چې د پاکستان له کنټرول دي ځان راو باسي.
وخت چې مذاکراتو کې کینه یې، وخت چې روغه کوي، یو خو هر شی نه غوړي. ماته دی وای څه وخت له پاکستان نه وځي. خارجانو سره منه ایچه سوله کوی نجاحت مانا چسو. افغان وزن جرم ده. طالبان ده وطن یا برخه ده، اما نور افغانانو ته ده سپکاوی نکه. راسته ایچه پا جرگه بانده، پا اصولو بانده، نتیجه تو رسی کو سم اساسی مذاکره
ده. سوله پرلو
په واشنگتن کې د پاکستان په خوانه سفیر حسین حقانی وایي د افغانستان د مسلې د حل لپاره ضروری ده چې افغانان په خپل منځو کې سره کینیا او یو جوړجاړي ته ورسي. نوموړي د مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې پاکستان هم باید په دې پوه شي چې د طالبانو د ټول واک اخیستو خوب نشي رښتیا کېدلې، نو باید مخلصه کار وکړي. حسین حقانی سره مې د مرکې په سر کې وبوښتل چې آیا د امریکایانو او طالبانو لوزنامه د پایدار سولې سبب کېدلی شي.
ما همیشه ویلی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دا جوړجاړی د سولې لوزنامه نه بلکې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو موافقه ده. په افغانستان کې جګړه د امریکایانو تر ورتګ ډیره مخکې پیل شوې ده. زما په فکر هر څه د دوی په شتون ورتپل به د افغانستان هیڅ مسأله حل نه کړي. حقیقت دا دی چې طالبان د ټولواکۍ فکر لري. دوی غواړي پر ټول افغانستان یې واک وي. دوی امریکایان لوی او قوي دښمن بولی، نو د هغوی د وتلو لپاره ورسره ځکه تړون وکړ چې د دوی په فکر له واړه دښمن سره مقابلې ته پاتې شي. د دوی په نظر وړوکی دښمن د افغانستان خلک او هلته موجودې ډلې دي.
حقانی صاحب، تاسو ته ښکاري چې د امریکایانو او طالبانو دا موافقه به همداسې عملي شي؟
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي، ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستان ووځي.
دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډېر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي. قانی صاحب، ځینې خلک فکر کوي چې د امریکایانو وتل په دې معنا دی چې افغانستان یو ځل بیا ګاونډیانو ته په لاس ورکول کېږي. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زما په فکر کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره کوي، نو د هغه په نظر دا منطقي کار دی. هغه فکر کوي چې امریکا پر افغانستان داسې یو هیواد چې دی یې په اړه هیڅ معلومات او پروا نه لري ډېرې پیسې لګوي. خدای باید په یاد ولري چې امریکایان افغانستان ته ځکه تللي چې هلته د ترهګرو خوندي ځایونه ول. افغانستان یوازینی داسې ځای نه دی. ایران او پاکستان هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري. له افغانستانه د امریکایانو وتل به په نړۍ کې د ترهګرۍ ستونزه حل نه کړي. ګاونډیانو ته چې خپل هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري، د افغانستان سپارل عجبه خبره ده. دا خو بیخي سیمې ته سوله نشي راوستلی.
تاسو حقانی صاحب، په راتلونکي کې د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ؟ دوی په غیر مستقیم ډول د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون امتیاز یا کریډیټ اخلي اوس؟
It is very interesting that for years
دا ډیره په زړه پورې خبره ده. پاکستان وای په افغانستان کې د طالبانو لکړونو سره هیڅ تړاو نه لري. خو اوس چې طالبانو له امریکایانو سره مذاکرات وکړل، نو اوس یې پاکستان د کولو کریډیټ یعنی امتیاز اخلي یا خپل نوم پرې کوي. د دې معنا دا ده چې که طالبانو په پاکستان کې خوندي ځایونه نه لرلی، نو هیڅ کله به یې دومره لویه ستونزه نه وای جوړه کړې. زما په فکر پاکستان باید له ټولو ګاونډیانو ایران، هند او افغانستان سره سمې اړیکې ولري. زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم دې سیمې ته د پخوانۍ برطانیې غوندې د کالونۍ په شان ګوري، خو دوی د دغه نظریې د عملي کولو وسایل نه لري. نو ځکه له غیر روایتي جګړو او وسلوالو په کارولو سره یې لاسته راوړل غواړي. پاتې نړۍ دا کار ترهګري بولي. پاکستان به هرومرو خپلې پالیسۍ بدلوي، ځکه چې د دوی دا ځان ښودنه پر افغانانو څه اغېز نه لري. نو حقانی صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ د افغانستان مسله څنګه حل کېدای شي؟
زما په خیال افغانان او د افغانستان ګاونډیان به په اخر کې ځان پر دې پوهوي چې طالبان ښه خلک نه دي. افغانان کولی شي له طالبانو سره خبرې وکړي او د سیاسي نظام برخه کړي. خو که طالبان بیا هم فکر کوي چې غواړي د ټول افغانستان باداران ووسی، نو باید پوه شي چې افغانان به د دې کار پر وړاندې مقاومت ښیي.
د سولې پر لور.
او هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شریف یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما فرست پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغ لاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې دی. هیواد په خپل یو اویا کلن تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر دیرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو شورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبريالانو لیکوالانو او شذو فعالانو بیا بیا جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللي شکنجه سوي وهل سوي ټکول سوي او نور کړهونه لیدلې دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې نن یې برخه د پښتو د وتلي لیکوال سلم راس پاړه ده.
چې سفر یې تل لمین سفارت دی چې د هغه قافلې نمائنده یم. سرحدونه مې نظر کې نه ځایېږي د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم.
د سلم راز په نظر کې سرحدونه شایي ځکه نه ځایږي چې په اتکلنۍ کې د پاکستان او هند ترمنځ د راکچل سو سرحدونو څخه څڅېدلې ویني په سترګو لیدلې وي. سلم راز زیږېدلې په متحده هندوستان کې وو خو فکری او سیاسي روزنه او مبارزه په پاکستان کې کړې ده. شوریه د سیاست پر پوړی لومړی قدم په 1980 کال کې کښې شود خو فکر یې په 1988 کال کې هغه وخت په پخېدو سو چې د سیاستوال اجمل خټک لیکوال کلندر مومند او کاکاجي سنوبر حسین سره ناسته پاسته وسوه. هغه وخت په پاکستان کې د جنرال ایوب خان مارشال وه او پر سیاسي هلو ځلو بندیز و. پر سیاست د لګیدلو بندیزونو ماتولو لپاره متبادله لار دا ولټوسوه چې سیاسي مبارزه د مشایرو لارې وسی. د نېشنل عوامي پارټي د هغه وخت یو مهم مشر اجمل خټک د دې لپاره د سلم راز انتخاب وکړ.
بیا د ایوب خان مارشال کې خو ډېره سختي وه نو زموږ بچې تنقیدیز لاسونه هغې ته به انټلیجنس والو راتلل هغوی به رپورټ کړ پابندی مطالبے اخبارونو کې ناراضی کار خاص والا یا مغے والا انٹیلیجنس والا سیری والا خلق محسوسہ خپل حق واړو کدا حق زمونږ چې کومه په دې طریقه باندې واکدارانو ته رسی نو رسی به
په ظاهر خو به دا مشاعره یا ادبی محفل و خو په پټه پکې سیاسي هدفونه نغښتل سوي ول.
لیکوال چې کوم دی هغه ادیب دی او شاعر دی هغه صحافي دی هغه ته چې کوم دی د تحریر او تقریر ازادي په کار ده. لومبه زموږ دغه ځکه چې موږ بدایو چې دا یو ازادي د ملک ملو شي دا چې ډېره خبرې راځي چې ورته مات کړی شي او دا ټولې صوبې دې بحال کړی شي د صوبې خپل مطالبات زموږ خپل وسایل په هغه وسایلو باندې پکا ده چې دا هرې صوبې ته خپل حق حاصل ورته نو هغه وسایلو لپاره به هم موږ آواز پورته کوو. او بیا د طریقې پسند سوچ په حوالے سره طبقاتي سوچ په حوالے سره موږ به د مزدور طبقې لپاره خبره هم کوله او کوشش هم کوو چې مزدورانو ته او کسانانو په هغوی ته د خپل حقوق هم ورکړی شي او د هغوی د اوقات کار او د هغوی محنت هغوی ته ډېر په صحیح طریقه سره
له وخت تیرېدو سره سره مارشلای حکومت د سلیم راز نوم د هغو کسانو په فهرست کې شامل کړ چې پر اولس ګرځي او پکې کامی طبقاتي او جمهوري فکر خوروي.
مقدمه را باندې جوړه شوې په هغه کې چې کوم د نوم دی رتاری و نه تاسو سوچو کې چې کراچۍ کې چې کوم دی جی پی او کې پاکو شو ولا دبا اوس زبر ته په خبر کوم چارته کې مخفل کړی کوم او راغلی دلته ما ځای باندې او ال څه چې کوم شو کې نه بیا د ټیمبر یو کار شو وکړ دغه چې هم په اخبار باندې پابندي و نو بیا په ما پسې دا یو راغو چې دا د ټیمبر کې ځای دومره راځي نو الته وارنټ 2000 په ځای سن نه بیا ځکه شن آیت محمد خان شیرپو د قتل د هغه چې اوس د مارکیټ اوس هغه چې کوم نه هغه په کراچۍ کې و ما واکه دلته په خور کې شو ولا نو په هغه کې چې کوم زه په ما پسې او ډاکټر متي الله ناشاد پسې موږ دواړو پسې ګوځو چې موږ په کراچۍ کې ژوند ته رو موږ پسې په الته وارنټونه رو خدای چې گرفتاری موږ ور نکړه هغه په نتیجه کې ځو چې په کراچۍ کې زما چې کوم دوستانو چا چا نه صفاته یا زما
سلیم راز که یو خال مقدمو او پولیسو ځان ژغورلی خو سره ورسره به پټ او ښکاره سیاسي او ادبي هلې ځلې هم کولې. هلته بیا په کلي سوکړ چارسده کې د کورنۍ غړي له پولیسو څخه د هغه د کتابونو او رسالو پټولو په غم اخته وو.
ما په کور کې چې کوم ځبانو ما دا ما چې کوم کتابونه او رسالې اخبارونه داس کوم ډېر څه زما دا شان ځای شو ځکه چې دا تالاشه دغه به باغ کې به چې کوم دغه شو هغه به کور والو څوک چته ویل دا چې به اوس یې ځای به څه دا کې چې زنه زما هغه شی ویني.
د سیاسي احتجاجونو په نتیجه کې د جنرال ایوب خان بیا د جنرال یحیی خان او ورپسې د ذوالفقار علي بوټو حکومتونه راغلل او لاړل. خو د سلیم راز لپاره سیاسي حقیقتونه او ستونزې هم د پخوا په شان مخې ته پرتې وي. په 1908 کال کې جنرال ضیاءالحق د بوټو حکومت ختم کړ او مارشلای ولګوله. د سلیم راز سیاسي هوډ اوس له یو بل پوځي امیر سره په ټکر کې سو. زوی ارشد سلیم ته نن هم د پلار هغې ورځې شپې یادې دي.
ما د کوم ماشومتوب یاد دی هغه د ضیاءالحق چې کومه مارشل دا وه نو په هغه زموږ ماشومان ویني ایپیز زمانه د فارې کې به دوی اکثر د کور نه بهر پېښور ښار کې به زموږ ماشومان په پېښور کې بیا مونږ کلي ته راغلو. خو چې کلي ته مونږ راغلو نو په ورځو ورځو په هفتو هفتو او بعضې وخت په میاشتو نو مونږ به دومره اورېدل چې انډرګراوند او دا چې میټینګ او سرکار خلک چاته یا کتابونه ضبط کېږي.
خو د پاکستان د نورو سیاسي مبارزینو په شان سلیم راز هم د ولس د اجتماعي شګړې لپاره نه یوازې ځان بلکې خپل کورنۍ او ماشومان هم هېر کړي وو. د هغه زوی ارشد سلیم د اردو او پښتو لیکوال دی. د پلار په کار او مبارزه ویاړي خو لا هم د ماشومتوب مهرماني له ځانه سره ګرځوي.
پټکړه او سره غربک د سیمه کې د مور وجود ضروري نو پلار هم ډېر زیات یو ګڼ سورې دي دغه په موږ ډېر زیات محسوسو او دغه زموږ د تعلیمي مصروفیتونه یا زموږ د قلم کتاب کاغذ د وخت نه دغه څه د ضرورت نه باغي دما په خیال چې خبر نو بیا خبر ځان نه ساتي یا د قام یا د وطن یا د ملک په فکر کې یا مبارزه چې کومه دی روانه او باغي دومره بوخت چې د کور لخته د دې وجو پام نه اتم بوډو پغې کې زه زما مشن دي دا زما پکې دي دغه دا خبر اورول د فارا د کما وی چې ما نه دایي ته پوښتنه وکړم چې په لکه دي هغه ته پوښتنه نه وکړم نور خلکو په دې ډېر زیات دي چې سیاسي څه یو ځای ته چې څه په تل ته پر روان یو پلار مور ټول یو ځای او موږ سره خپل راځر مو کو نه.
سلیم راز اتیا کلن دی. په سیاسي ژوند کې تکلیفونه وګالل خو بیا یو وخت داسې هم راغلی چې هغه حکومت چې ور باندې مقدمه جوړولې د ده د ادبي هلو ځلو اعتراف وکړ او ته په ادب کې د حسن کارکردګۍ صدارتي ایوارډ ورکړ. سلیم راز په 1980 لسیزه کې عملی سیاست پرېښود خو ادبي مبارزې ته تر ننه پوری دوام ورکړي. شعری مجموعه چاپ شوی، د نثر کتابونه لیکلي او نن هم شعرونه لیکي.
یو د زلفانو پیچو خم خونه دی، دلته یو کار هم د ژوند سم خونه دی، دلته یو کار هم د ژوند سم خونه دی. سرنګ تیر شمیا بلار پریدم، سرنګ تیر شمیا بلار پریدم، سرنګ تیر شمیا بلار پریدم، زما غرو زما غرو زما زما غرور د غر نکم خونه دے، زما غرور د غر نکم خونه دے، کلا سکڑا کلا باران پشبو رازا دہیج رازا دہیج رازا دہیج یو موسم خونده.
اوریدونکو د مچال ریډیو په اونیز خبرونه جمهوری ژغونو کې مو د پښتو د وتلی لیکوال سلیم راز د سیاسي مبارزه حال واورید. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د پښتو د مشهور شاعر رحمت شاه سایل د سیاسي حلو ځلو کیسه در سره شریک کوو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخه مو ښه.
زما نوم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس فای د ځان صفائی کول ورسره د ماحول صفائی ده. ایو ماسک ملایږي مره خارش نه ځان ساتي، نو لګي او به سات پسات یو غړ پوند کې او با سه خپل پکار دي چې ال د سړي همیشه لپاره نوم دي. ال سنک پر په صابون باندې دې ځل پکار دي لګ ګرمو بو سره بل چای د ټرین نه ډوډۍ نه خوړو نه پس خوړو نه مخکې د لسونه وینځل پکار دي. خو خپل ماحول چې صفا ساتو سپرے مرې واغه کوو د ګن من په خپل صحیح ځای ساتو، نو یو د دې نه نور بیمارانو به موږ په امن کې وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو داسې ولیکه
MASHAAL
RADIO